سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مو زاب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا سیروغ جوړ خوشاله بایست دا غړی خبری دا او په دې کې مو د سر ریپورت د نواز شریف پاکستان ته د ممکنه ستنېدو په اړه باندې دی او د دې ترڅنګ د سوات کې د ګاډو د رجسټر کولو او هم په خیبر کې د ګاډو د رجسټر کولو په اړه رپورټونه لرو. نور د غزې او اسرائیل کې د کوم حالات په اړه باندې هم رپورټ لرو په فایل کې به فرخنده اسد خبرونه وکړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی. په سوات ضلع کې د نان کسٹم پیډ ګاډو د رجسټریشن عمل پیل شوی او په غزا کې پر یو روغتون په حمله کې د 500 زیات کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د چین په بیجنګ کې لیدلی. دواړو مشرانو پروند اکتوبر په 18مه د بیلټ او روډ فورم د نړیوال همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال لیدلی. په روانونه کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د هغې سرمشریزه لپاره غونډه کی. وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په خپل ایکس پاڼه د دغه ملاقات یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې نوموړي د پاکستان او روس د تراګرۍ ختمولو پر هڅو د سیمه ایز امنیت د دوه هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ زیاتولو د افغانستان پر مسله خبرې کوي. بلخوا ولسمشر پوتین د دوه هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ زیاتولو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د سواز ضلع په کانجو او مټه کې پروند اکتوبر له 18مې څخه د بیا اسناد یا نان کسٹم پیډ موټرو رجسټریشن پیل شوی دی. بلخوا عوامي نېشنل پارټي په ملکن ډیویژن کې د نان کسٹم پیډ ګاډو د رجسټریشن مخالفت کړی او په ولسی غږ کړی چې خپل ګاډی دې نه راجستر کوي. د ګوند یو ځای مشر ایوب اشاری تیر ماښام په یو خبري غونډه کې ویل له دې سره به حکومت پر دوی ټیکسونه لګول پیل کړي.
دا د درګۍ د پټکه پوری دا الاوډ پدې کې سوزکی والا دی, پدې کې ډاینی والا دی, پدې کې مزدور کار سړی دی چې ماخام خپل بچو لري. نو کدل ته دا ټیکس نافذ نه نو دیته موږ په هیڅ قیمت باندې تیار نه.
بلخوا په کانجو کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې یو چارواکی نثار خان مشال ریډیو ته وایي دوی ته امر شوی چې پر روانو سلورو میاشتو کې د بیا اسناد موټرو د رجسټریشن عمل ترسره کړي. چارواکی وایي د نامنۍ په پیښو کې د بیا اسناد ګاډو د استعمال امکانات زیات وینو ځکه د دغو ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیس کې د ورستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه شمیرې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې بیګای پر خپل وب پاڼه خبره کړې ویلي چې د اکتوبر د 8 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمیر 1400 تنه خودل شوی وو. خبر پاره همدارس په دې زلزلو کې د سبان دي 3300 کورونو دوران دوه خبر ورکوي او وای پټول کې ل 3000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیل او اردن ته سفر له هغه وروسته لا زیات پیچل شوی دی چې پرون د اکتوبر په 18مه د غزا پر یو روختون په حمله کې په 100 فلسطینیان وژل شوی دي. فلسطینی چارواکو د دغه حمله ذمہواری پر اسرائیل اچولې. بلخوا اسرائیلی چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي. دغه پیخه پر غزا د پراخو اسرائیلی حملو پر مهال مخې ته راغلي. فلسطینی مشر محمود عباس ته دغه حمله وروسته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره خپل پلان شوی ملاقات منسوخ کړي او له دغه وروسته د اردن شاه عبدالله هم د ولسمشر بایدن سره هغه سرمشریزه لغوه کړي چې ټاکل شوی و د مصر فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره یو ځای کړي. په دغه حمله کې 1500 کسان وژل شوی دي. او بل خبر د کرکټ په هند کې د 500 اورا یا یو ورځینی کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې نن د اکتوبر پر 13مه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا میچ په چنای په لوبغالي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې دا سیالي به د پیښور پر وخت ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجا پیلېږي. دا خبرونه
تاسو خبرونه له فرهند اسد اوریدل په روانه غړی کې د جن نو ریپورتونو تر څنګ دا ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت د ناریجستر سو گاډو د ريجستر کولو تر فیصله وروسته په خیبر او سوات کې د گاډو ريجستر کولو لړۍ پیل شوه. ځینې د دې عمل مخالفت او ځینې بیا حمایت کوي. د گاډي ريجستر کوونکي یو حمایتي وویل
گاڑی چچا رجسٹرڈ کو داغا پا نم باندی شو خدا نہ خواستہ سوادی کی سجرم کی گی جرائم کی گی یا بل سدا سی ایکٹیویٹی دا چاپی قرضہ رہو جی پیسے رہو جی نو کس پا معلومی.
د قبایلی سیمو بلدیاتی استازی شکایت کوي چې ورته د پرمختیایي کارون لپاره پیسې نه ورکول کیږي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا زمنګ د اوبو مسله دا یا زمنګ د بجلی دا وړ هو موږ ته پند نه ملاويږي او نه راته پند ملاو شوې ده.
او د خبرونه په پای کې په شوکادر کې د سوي مشاهري حال درکو چې هدف پاړه یو جوړوم کوي وایي
تیره موږ د خلکو کې مینه پیدا شي محبت پیدا شي په ترمنوم کې پوي کو شي دا لاره غلطه ده دا سمه ده په دې سمه ده دا غلطه مکوي.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ هنون رهبر میاں نواز شریف په داسې حال کې د لندن څخه هیواد ته بیرته روان دی چې په څو مقدمو کې د عدالتونو لخوا سزا شوی او په یو کیس کې اشتهاري مجرم هم ګرځول شوی دی. مسلم لیگ نن د خپل د مشر تراتلو لپاره د سیاسي تیاریانو سره سره قانوني تیاریانه هم کوي. د ګوند وکیلانو په اسلام آباد های کورټ کې په درې مقدمو کې د نواز شریف د حفاظتي ضمانت لپاره درخواستونه ورکولو فیصله کړې. په دې اړه د اسلام آباد څخه زموږ خبريال راشد خټک ریپورت لري.
د مسلم لیگ نن د اعلان تر مخه نواز شریف په 28 اکتوبر د لاهور په هوایي ډګر کوځيږي او هم هغه ورځ به د معیار پاکستان په میدان کې وی جلسې ته وینا کوي. مسلم لیگ نن د دې جلسې د کمیابولو لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د نواز شریف د عدالتي کیسونو او حفاظتي ضمانت پړه قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته ویل
نواز شریف خبر دی چې دای راځي پاکستان ته نو دی جیل ته بخامه خاځي ولی دای سزا یافته دی ملزم نه دی مجرم دی په هغه حساب د عدالتو دی سم نو هغه چې د عدالت ته ځان سرندر کی قانون ته ځان سرندر کی او دغه باید به د فیصله اپیلونه ولګیږي دغه به ولګیږي سزا به معطل شي او د پر ضمانت تور او رایله شي. حفاظتي ضمانت په دې اخلي چې دوی دلته د هر کلیم چې پروګرام جوړ کړی دی ما خیال استابلیشمنت اجازه تور کړی دی او کچيري هغه اجازه نه وای بیا دوی د جلسه نه اعلان ولا. نو
د نواز شریف تو وکیلانو د تیارانو په حق له په اسلام آباد کې قانون پو ایمل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل
مسلم لیگ نن وکیلانو په اسلام آباد های کورټ لپاره هم خپل کیسونه تیار کړی دي چې دوی اسلام آباد های کورټ دا د میاں محمد نواز شریف لپاره د پروټیکټیو بیل غوښتنه کړې ده چې په کومو کیسونو کې د اشتیاري ډیکلیر شوی دی چې پاکي د ضمانت ملاو شي او تر خاص موده پورې دا ملاو شي چې د راسي او خپل عدالتونو کې پیښ شي خپل ضمانتونه واخلي او قانوني شکمه طریقې کار ده خپل کې او په غلاره باندې لاړ شي.
د نواز شریف وکیلانو د عدالتي تیارانو په حق له اسلام آباد کے ڈان رسپانی عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تا ویل
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک عدالتی مفروض ہے وہ
کوہ بدلتا ہے عدالتی مفروض تو طرح کے ضمانت نور کل کے تو ترسو بہ غزان پولیس تنو حوالہ کرے وہ اس نظام لگ بدل شوے دے تو تیرا مدہ کے شرجل میں من ارباب عالمگیر اسما عالمگیر او اسو ستا طریق انصاف یو امنے تا ہم بغیر دنے والو ضمانتوں ور کل شوی دی. دنا شریف تہ حفاظتی ضمانت سر بہ خبر سفر کا غزون ہم عدالت تا جمع کرل شی او عدالت بہ کسوں دا وردو پر غتا سمودا مہلت ور
پر ذات ہے ان کو مہلت
دے گا. پیداوان وردہ چنا شریف پالزی اسٹیل مل کیس کی او کلا او دیون فیلڈ جائیداد پر کیس کی لس کرا عدالت لخوا صدا شوی وو. او دتو شخانی دو مرسیڈیز موٹر خرسولو پر کیس کی دنه حاضر دو پوجا د اسلام آباد احتساب عدالت اشتہاری مجرم گرزول وو. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
او سمزو سوات په مرکن ډیویژن کې د نن کسٹم پیډ ګاډو په مقامی کچه رجسٹریشن یا اندراج شروع شوی دی. د دې ګاډو اندراج کوونکی ادارې ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن د مراکن ډیویژن مشر وایي چې په 14 سپتمبر د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټي په غونډه کې دغه فیصله شوې او دوی ته حکم شوی چې کم ګاډي د سیمه ته بغیر کاغذونه ورغلي د هغې دی په سیمه کې رجسٹریشن وسی. خو بلخوا د سواد سیاسي او تجارتي اتحادې وایي چې دوی د ګاډو دغه اندراج نه مني ځکه چې حکومت په دغه پلمه د سیمه کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې نور معلومات راکوي.
د سوات په کانجو او مټک کې د اکتوبر 19 نیټې نه هغه غړي چې د 1300 لسیزو راهسه د سیمه کې بغیر کاغذونه چلیږي او ورته نان کسٹم پیډ غړي وای د اندراج عمل شروع شوه. په ورنۍ ورځ یو سلس موټرو اندراج شوه. کانجو کې د ضلع سوات اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه مشال ډېډو ته وایي چې دوی ته سلورو میاشتو کې د سوات نان کسٹم بیټ گاڑی چشمیری اندازه تن تر سلویخ زره د اندراج کولو امر جاری شوی. د کې بعد کبان نه جوړ شوی گاڑی چې په مقامی توګه ورته کټ وای اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار باړه نثار خان مشال ډېډو ته وویل
طریقه کار دا دی چې یو سړی کم سړی گاڑی دغه کوي برادګی پروفایلنګ کوي نو براشي شناختی کارت به وسره خپل گاڑی بہت سر یو باغ چکم دے بارگین رسید روڈ باغی کے بعد انجن چیسس نمبر ہی بس دقت طریقہ دے جی اور شمنگ بولتا ہے فارم ڈکی اور مرضی نوی سی پاگا مانے دان فارم ڈکی جمنگ انسپکٹر بتا گئے انجن چیسس ہو گوری چیک پہ کی اور آپ اس کے باغی تمنگ بیا این ڈی پی نمبر الاٹ کو
کانجو کے دمنگوری اسی دن کے شاہد خان وکیل چخپل موٹر اندراج تا راوست ہے وای چې دغه عمل ته په دې توګه په خن نظر ګوري چې دغه ټول گاڑی به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
دا گاڑی چې چاري ريجستره کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سوادي کې س جرم کیږي جرائم کیږي یا بل سداسي اکټیویټی د چاپی قرض راوځي پیسې راوځي نو کس په معلومی گاڑی به معلومی نو حکومت ته او ټول ادارو ته بدا ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسٹم پیډ گاڑی کال 2013 کې هم په مقامی توګه اندراج شو او شمیرې 140000 وا. اس بیرابل اداری وای چې د غشمیره تر سلول لکه پوری رسیدلې د ريجستریشن یا اندراج په عمل د سواد با سیاسي مشرانو تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سواد تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سید شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وای چې دوی موجوده اندراج یا ريجستریشن مسترد کوي.
پکار دار چې یو کار یو نوې قانون چې کله ډیویژن ته یا یو علاقې ته راځي باقاعده تور باندې دغه علاقې مشران به پېټمات کړي او بیا به دغې نه بعد هغه قانون بدل تل نه پیس کیږي. نو دلته که دا گاڑی چې څومره دي دا تقریبا دومره گاڑی نه دي د دې پاره کې بدل ته موږ ته ټیکس را نه نوځي کسٹم بر نه نوځي بیا به موږ د کسٹم ټیکس چې دی دا به پاره طریقه باندې بیا موږ حکومت لور کوو.
د مرکن ډیویژن اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وای چې سوات کوزدر او ملکن ضلعوں کے د اندراج عمل شروع شوه. نور ضلعوں کے بہم کبھی او مقصد دے دغه ټول گاڑی پر ریکارڈ راوستل دی. دا ټول اندراج کول عمل کې حکومت د چانا سقسمه پیس نه او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټه غونډه کې شوه.
غټ مقصد دا دی چې د دې گاڑی پر ریکارډ کې راشي او کو سواله چونکی کله کله د لا اینڈ آرڈر سچویشن هم راځي چرته واردات وشي یا کرایم وشي په گاڑی کې نو کوغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت یې نو چې هغه بیا ټریس کیږي چې دا گاڑی په کومه ضلع کې ڈاکومنٹ شوی دے او د دې مالک څه دے او کو پرس کده کې سیل اینڈ پرچیز شوی دے نو د دې موجوده مالک څوک دی او سابقه مالکان څوک او بل سرکار کو پرس کا چونکہ مسئلے دا فیڈرل گورنمنٹ سر دی دا کسٹم والا نو کاغوی پر اس کا سکیم لانچ کول وڑی یا دا وڑی نو چاغوی سرم فگر ڈیٹا اور سرا ذہن کی چی ٹوٹل دومر ویکل دی.
دا پاکستان قائمی اسمبلی کال 2013 کی یو قانون پاس کڑو چورتا پنزی وشتم این ترمیم نم ورکڑے شو او دا حقی ترسور لان دے پخوانی قبائلی سیمی او ملکن ڈیویجن خصوصی حیثیت ختم کرے شو او دی سمو کے باقاعدہ ٹیکس لگول امر جاری شو. خوبیہ دخل کو احتجاج ٹیکس لگول پنځه کالا جون 2023 پورې اوزنډولای شو. جون 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره جون 2023 پورې د غسیمونه ټیکس نه غستو پیسې قومي سملې کې وکړې شو خو کسٹم پکې شامل نه ده. اوس حکومت هڅه کوي چې دې سمو کې ګرځیدونکي بغیر کاغذونو گاڑی قانوني کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار لنه هو د مخم تر و بجو د شپې لنه هو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او سمزو خیبر ضلع ته په خیبر ضلع کې د نان کسٹم پیډو گاډو د رجسٹریشن عمل پیل شوی دی چې تاسو په اړه په سوات کې هم د دې عمل د شروع کېدو رپورټ واوریدی. د خیبر د محصول او مالی ادارې یعنی اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي په دې ضلع کې د ټولو غیر قانوني گاډو معلومات راټول کړي چې کوایف را جمع سي او مالکان په ګوته سي. چارواکو د رجسٹریشن وروسته خلک دغه گاډي وازی په قبایلی زیرو کې استعمالولای شي او بندبستی زلو او شاریو ته نصیب وتلای. د خبر ولس بیا وای چې رجسٹریشن سره متارسو خلکو ته ډیره ګټه ترلاسه سي. نور تفصیل به د فرهاد شنواری پر رپورت کې وورو.
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن افسر محمد خالد د اکتوبر په 19 نیټه مشال او ریډیو ته وویل چې دوی د نان کسٹم پیډ یعنی د مالیه جمع کولو پرته خیبر ته راوړل شو گاډو کوایف را جمع کولو او ثبتولو عمل پیل کړای.
د دې مطلب دا دی چې دا گاډي کوایف او گاډي چا سره د مالک سوبه اغه لبا باقاعده دلته مونږه په دې کمپیوټر کې یو سیستم شروع کړی دی چې کله دې ته رجسٹریشن میلو شي نو زموږ چې څوره د نوې ضلع دی د وزیرستان راوالی ملکان ریجن پورې د لس دولس ضلعو کې دغه گاډی ګرځېدی شي دا کاغذ سره او هیڅ قسمه اداره باغ نه ادري. د حکومت په دې کې بنیادی مقصد دا دی چې یو خو حکومت به دا علم وشي چې دلته څومره این ڈی پی گاډي دي کو سار له دغې په قانوني طریقه باندې بیا رجسٹریشن کې نو هغه تعداد به ته معلوم وي.
دا گاډي له ډېر پخوا راهیسې د افغانستان نه پاکستان قبایلي ضلعو او ملکنډ ته په زرګونه شمېره کې په غیر قانوني لارو له بغیر کسٹم ډیوټي یا محصول جمع کېدو راوړل کېده. په دې ورستو کې په تیرا باډه او خو شاسیمو کې امنیتي ځواکونو په سلګونه نان کسٹم پیډ گاډي په خپل ولکه کې خستي وو او دوی په خپل درس کې ویلي وو چې دای د امنیت په خاطر نیولي او د بدمنۍ په پیښو کې کارول کېږي. د خیبر ضلع د تاجر یونین مشر علی محمد پردی وای چې دوی په تیره بدمنۍ کې ډیر زپل شوی او نان کسٹم پیډ گاډو سبثولو سره بورته ریات میلاو شي او وسلوال به هم په بریدونو کې نشي کارولای.
نو دا علاقہ ډیره پسمانده پاتې شوی دا زمونږ دی علاقې خلکو لپاره ډیره غټه फायदा ورسیږي. یو خو چې کم گاډي ورسره دي هغه به رجسٹر شي حکومت ته به هم फायदा شي او عوام ته به هم شي. بل غټه خبره دا ده چې په دې نان کسٹم پیډ گاډیو کې به تخریب کاری او دغه شان نوري کارونه به پکې کېدل نو هغه به کم شي ځکه چې هغه به الډی رجسٹر شي. نو دې سره به چې کم دی د علاقې خلکو ته ډیره غټه फायदा ورسیږي ځکه چې دا زمونږ دیری مسله وا ځکه چې زمونږ به کم په علاقه کې به خلکو گاډي واغستل خو دا غیبه چې کاغذ نه نو هغه به کور کې ولاړو نو هغه به چې کم دی ورو شو خو هغه به استعمال کې نه راتلو.
د خبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکي وای چې د دغه ضلع هر تن په خپل شناخت کارت باندې په جمرو دفتر کې خپل گاډي رجسٹر کولی شي او لاغې نه پس به بیا یوازې په قبایلی ضلعو کې چلولی شي او په خبر او نورو بندوبستی ضلعو ته نشي بوتلای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پا په خبر پښتونخوا کې د زمسو قبایلی ضلعو بلدیتی استازی وایي چې خپل خلک ترې پرمختیایي کارونه او د قانوني اسنادو ته تصدیق لپاره لاسلیکونه غواړي، خو دوی فنډ او اختیارات نه لري چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کړای سي. دغه استازو پرون په بیلابیلو قبایلی ضلعو کې احتجاجونه کړي او له حکومت د مالي پنګو او اختیاراتو غوښتنه کړې ده. د خبر پښتونخوا تیر صوبایي منتخب حکومت د یو قانون په ترڅ کې د بلدیتی استازو اختیارات کم کړي ول، خو موجوده نگران حکومت د بلدیتی نظام په قانون کې بلدیتی استازو ته د بنګ پنګور کول لپاره یو بل ترمی اډیننس ته خبر پښتونخوا گورنر ته لیږلې چې تر اوسه نه دی منظور شوی. زموږ خبريال شانواز ترغزی له ځینو بلدیتی استازو سره خبرې کړي او په دې یو رپورت جوړ کړی دی.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم،
د اکتوبر په شپاړسمه د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگانو غوښتنه کړې، حکومت ته ورته پنګې ورکړي چې دوی پرې د ولس دپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او وی ول په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی، خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کاله شو چې نه ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګې ورکړي. دا باجاور د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریئر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل او د هغې وجه دا ده چې د دې سات څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خیبر پختونخوا صوبه کې بلدیتی انتخابات دو مرحلو کې شوي. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویم مرحله انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمی قانون 2019 د لاندې شوي چې په کې د ضلع میئر یا ناظم څوکۍ ختمه شوې وه. ولې تحصیل، کلیوال او د ښارګوټو ناظمانو نومونه چیرمینانو ته اړولي وو. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاه ولی خان مامون وایي، د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا، هو موږ ته پند نه ملاويږي او نه راته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پوري نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامی خبر راضی پکې د پارمبې خبر پکې راضی او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سختې مملکانو کولې، وسې هغه په منګ پسې راوړي. زمنګ د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به په خپل خوخه کومې پنګې نشه خرڅولې، بلکې دغه پنګې به د کومشتری انتظامی له خوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمی قانون کې ترې اخستی وو. په محمود کې د پنډیالی د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینه کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل، دوی نه خلک کارونه غواړي خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی د هغې په سطح باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل دی او د هغې مشترکه دا موقف دی چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نه کړی شي موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ دا لایحه عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم دې مطالبو ته و نه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په سرکاري ویبپاڼه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی پکې نگران حکومت لیکلي د ضلع تحصیل کلیوال کونسل او د ښارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبایي حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی و. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبایي حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی. اوسم د افغانستان په اړه یو رپورت چې د افغانستان د شوزو د حکومت فعالانو د یو پرانیست لیک لري له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت کانې کړي چې هلته د میشتو افغان کډوالو حکومت خوندي کړي. دوی دا خط پرون پر ټولنیزو رسنیو خبر کړي. تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغان خبريالانو د هغې واد لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ زخه په یو پرانیست لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نشړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پوري په دې هېواد کې میشت بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې. حکومت دریځ لري چې د خراب امنیت له کبله دغه ګام پورته کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستي لیک پاستولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې له دغو سازمانونو غوښتنې چې پاکستان د قانی کړی چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلا وطن کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
توسط نومي اس
دیو لیک لاره د پاکستان د حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشیانو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونکو افغانانو د توقیف او په زور ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي.
دا د لیک په دوام کې راغلي دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې سی پرتیدی او ډیری کوربه هیوادونو کې د بیا میشتیدو پاروستي او پړاونو کې دي. خود لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي نیونو فزیکی زورونی اړین خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسي او جبري شړل سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دی دوی ته د پیژن پاڼې کارتونه او د اوسیدو موقتی جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدوزي هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څیرلو بهیر چټکړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونه او امنیتی ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستلو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د بشټ افغانانو اساسي حقوقو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې میشتونه قانونه کډوالو ته د اکتوبر تر پای له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدی چې د بشري حقوقو فعاله ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم چې زوتر مشکل حل بشه
او موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لار نه لرو چې د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چیز موږ اصلي هدف د کوم لار لرو په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو په پیښور کې د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې دا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جاړی نشته دی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په دې خبر په دې غړی په دومني مای کې درته د غزي پاړه د یوکرين پاړه او د افغانستان کې د نورو افغانستان پاړه نو ریپورتونه هم درته لرو خو په فایل کې به د ورسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له فرخنده صدور
د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د چین په بیجینګ کې لیدلی دوه مشرانو پرون د اکتوبر په ولسما د بیلټ او روډ فورم د نړیوالي همکارۍ په سرمشري ځکه د ګډون پر مهال لیدلی پروانونه کې د نړۍ د یو صدر شو هوادونو استازي په چین کې د هغه سرمشري لپاره غونډیږي د خیبر پختونخوا د سواز ضلع په کانجو مټه کې پرون د اکتوبر له ولسمې څخه د بیا اسناد یا نان کسٹم پیډ موټر ریجستریشن پیل شوې ده بلخوا عوامي نېشنل پارټي په ملکن ډیویژن کې د نان کسٹم پیډ گاډو د ریجستریشن مخالفت کړي او په ولسی غږ کړي چې خپل گاډي دی نه ریجستر کوي ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستي زلزلې د زیانونو په اړه تازه شمیرې خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې بیګا یې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ویل دي چې د اکتوبر د 10 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان شوي دي خبر پاڼه همدارس په دې زلزلو کې د سبان د 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکړي او وايي په ټوله کې ل درې سلويخ ضرورت خلک زیانمن شوي دي د امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیل او اردن ته سفر له هغه وروسته لا زیات پیچلی شوی دی چې پرون د اکتوبر په ولسمه د غزه پر یو روغتون په حمله کې په سوونو فلسطینیان وژل شوی دي فلسطینی چارواکو د دې حمله ذمہواری پر اسرائیل اچولی بلخوا اسرائیلی چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دغه پیښه پر غزه د پراخو اسرائیلي حملو پر مهال مخ ته راغلې ده او په هند کې د 50 اور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې نن اکتوبر په 13 افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي دا میچ په د چنای په لوبغالي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې دا سیالي به د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجا پیلېږي
له فرخنده صد زخمو خبرونه واوریدل او لکه څنګه پر خبرونه کې ویل چې نن د نیوزیلند او افغانستان تورمنټ لوبه ده د مشال ریډیو د نن ورځې بحث به هم پر دې موضوع وي هغه تاسو په مشال ریډیو باندې اوریدلای شئ او سره په فیسبوک باندې هم تاسو په ویډیوي بڼه کتلای شئ او سم زو غزې ته د غزې چارواکي وایي د اکتوبر پر 13 په یو روختون په حمله کې د 1500 څخه زیات کسان وچل شوی او ګڼ نور شوبل دي فلسطینیانو کو دغه حمله په پر اسرائیلي عسكر واچول د خو اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه تور رد کړی دی ویلي دي چې د دوی عسكر په دغه پیش کې لاس نه لري د حمله په داسې محل سوي چې امریکای ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه اسرائیل ته رسی په دې اړه د رويټرز اژانس ریپورت تفصیل له فرهدا اسداور
د غزه د صحت چارواکي وایي د اکتوبر په 13 په یو روختون په حمله کې په سلګونه فلسطینیان وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي فلسطینی چارواکي وایي پر دغه روختون اسرائیلي عسکرو حمله کړي خو اسرائیل دغه تور ردوي او وایي دغه یوه بمی چاودنه و چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلي زیاتېدو بیره هم خوډلی د دغه پیښې وروسته نن د اکتوبر په 13 امریکایي ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په الاهلی العرب روختون چاودنه ام جنکړي نو موري ویلي د دغه پیخي سم د سروستي د اردن شاه عبد الله او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبري کړي او خپل د کامي سلامتي اډلې ته امر کړي چې دغه پیخي د نویت په اړه معلومات راټول کړي د دغه پیخي وروسته د ولسمشر جو بایدن اسرائیل او اردن ته سفر لا زیات پیچلی شوې دي فلسطینی چارواکو د غزه ته روختون د دغه حمله ذمہواری پر اسرائیل اچولې بلخوا اسرائیلي چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دي دغه پیخه پر غزه د پراخو اسرائیلي حملو پر مهال مخې ته راغلی ده فلسطینی مشر محمود عباس دغه حمله وروسته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره خپل پلان شوی ملاقات منسوخ کړي او له دغه وروسته د اردن شاه عبد الله هم د ولسمشر بایدن سره هغه سرمشري ځا لغوه کړي چې ټاکل شوی و د مصر فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره یو ځای کړي په دغه حمله کې 1500 کسان وجل شي شوی دی. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویلی په غزه کې وسوالو پر دغه روختون ابریت کړي او د دوی عسكر په دغه پیخه کې لاس نه لري. بلخوا له دې وړاندې تیرونه اسرائیلو د غزې له شمالي برخې څخه سباندې 1 میلیون وګړو ته چې د غزې نیمایي آبادی جوړیږي تر ممکنه حمله مخکې د وتلو امر کړی دی. رویټرز اجانس لیکي د اسرائیلو د امر هلته د بشري ناورین ویره پیدا کړی ده، خو حکومت یې ویلي دي چې د دوو لویو سړکونو په اوږدو کې د خلکو د وتلو پر مهال د هغوی د خوندیتوب ضمانت ورکوي. په همدې حال کې زرګونه خلک د اکتوبر په 14مه د غزې له شماله ووتل او د راپورونو له مخې د غزې 1 میلیون اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودي دي. بلخوا نړیوالو هیوادونو د غزې پر روغتون د حملې غندنه کړې او پر دواړو خواوو یې د اوربند غږ کړی. دا تر هغې وروسته ده چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو د ګڼو توغندیو یو ناڅاپي برید وکړ او بیا یې وسلوال اسرائیلو ته واوښتل، چې تر هغې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې هیواد یې د جنگ په حالت کې دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د اوکران ولسمشر له ټولو هغو کسانو مننه کړې چې د نیباکګرو لوجستیکی زیرمې او ډې لمنځه وړې دي. ولادیمیر زيلنسکي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونه کړې چې د اوکران پوځي چارواکو دا وکړه چې په یشغال شوي زاپورژیا کې د روس پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي دي. سفیولا ستنکزای نور جزئیات راکوي.
پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سو ورځو په تیریدو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له خپلو متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زيلنسکي د سې شمې پر ورځ له کیف څخه په یو ویډیو پیغام کې وویل: زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوجستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړي دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغېزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زيلنسکي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین پوځي چارواکو دا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قماندې د سې شمې پر ورځ ویل د دې هیواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 14مه د زاپروژیا په بردیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې 9 پوځي هلیکوپټرې، د مهماتو یو ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوي. د زاپروژیا ختیځي سیمې اوس مهال د روسي ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سوې ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمیشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغېزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل: نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل له پیل شپږ سوه ورځې ووتې. لومړۍ ورځې څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي، او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو. پر اوکراین د روسیې ناحقه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 14مه پیل شو لا هم دوام لري او پرون یې شپږ سوه ورځې ووتې.
دا مشال ریډیو ده. که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
د هند په پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو سکول د مالی ملاتړ د نشټوالي په خاطر تړل شوی دی. هندي رسنۍ رپورټ ورکوي چې د نوی ډیلی په بھوګل سیمه کې د دغه سکول د زده کوونکو تنخواوی د څو میاشتو د ودانیو کرایه او نوري خرچې لانه دي ورکړي. سفیر لاس تنگزای نور حال راکوي.
د سید جمال الدین افغان خوانزه په بوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په ځړ کې موقعیت لري، لوګدي مدیرایسي د بارمشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ. دا خوانزه په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر 12 ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو د یوازینۍ خوانزه د افغان حکومت لخوا تمویلې ده چې د خوانزي کرایه، د خوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شامل دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت نظام له نسکورېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه خوانزي معلم لا تړبان شو. د خوانزي اجرایی مدیر عمرې له یو افغان یوټوبر سره چې دغه خوانزي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراه ما همکاري نه کړه.
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت دې حالت ته ورسول که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجې یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نه شي اخیستی
او رفته بیل ګرفتار نه شي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماس که ماش نگرفتیم و امروز واقعا احساس درد در دلم پیدا میشه. چرا من خودم
تقریبا 6 میاشت وشوی چی موږ ماشونه ندی اخیستی. نن دی وی خزینه معلمی په توګه سخت دردیګم، ځکه ما دلته ډیر خدمت په دې ښوونځي کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي موږ به ډیر ویاړ کوو. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډیر دردناک ده چې دا ښوونځی تړل کیږي او فکر کوم چې بیا له خپل وطنه کډوالې کما.
فکر مې کوم کډوال از وطن خود
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اوسم یو څیړنیز رپورت د خبر پښتونخوا ملاکن ډیویژن په تاریخي او سیاسي لحاظ ډیر اهمیت وړ سیمایت یې چې هلته د 2023 جنوري په وروستۍ اونۍ کې په ممکنه کېدونکو ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. خدای چې زیات امکان د کوم یو ګوند د ګټې دی. ا د تریک انصاف سیاستوال چې په تیر وخت کې لمکړه ملاکنډه په ګڼ شمیر کې بریالي شوی ول به هم هغه څه کامیاب شي او کنه. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا په 8 ضلعو مشتمل ملکن ډیویژن چې د صوبې په 2 نمبر زیات د قامی او صوبایي سمدي سیټونه لري، هم دغه ډیویژن چې کومې پارټۍ ګټلې په صوبه کې د هغې پارټۍ حکومت راغلی. کال 2014 او بیا کال 2018 کې هم دې ډیویژن نه 90% د صوبایي اسمبلۍ سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلي ول. هم دغه وجه ده چې کال 2018 کې د دې ډیویژن لوی ضلع سوات نه د صوبې وزیر اعلی وټاکل شو. هو اوس هم هغه وزیر اعلی محمود خان د یادې پارټۍ په ضد خپله پارټۍ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جوړ کړي او ادعا کوي چې دې سیمه زیاتره صوبایي او قومي اسمبلی سیټونه به ګټي. د سواد مقامي ورځپاڼې آزادې ایډیټر خبریال غفور خان وایي
کارونو په حواله باندې دې ته ووټ ورکي نو دغه عمله کدا خبره هم نظر انداز کېدی نشي. خو بهرحال تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف د طرفه داسې سوازي هدغه نه راغلی چې دوی به امیدواران سوکي. آیا په راتلونکي وخت کې د دین کم سابقه ممبران چې دي مزید نور کسان ته لکه پارلیمنٹیرین تا جی نزی؟
بلخوا داسې ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف چې دا وخت مشر عمران خان په جیل کې دی. نیم په نیمه د پارټۍ مشرانو یې پارټۍ پرېښودې یا نورو پارټیانو ته تللي. آیا دغه پارټۍ به بیا ملکن ډیویژن او سوات کې بریا عمومي؟ په دا اړه د پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر پخوانی 2000 صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي کچرې راتلونکي ټاکنې په آزاد توګه وکړه شوې نو یو ځل بیا به ګټه ترلاسه کوي.
موږ د خپل ملک لپاره د خپل وطن لپاره به عمران خان سره او ان شاء الله تعالی د خپل وطن لپاره د غریب خلکو لپاره سنگ پسنگ ولاړو موږ د خپل وطن لپاره د خپل عوام لپاره ان شاء الله فورنم لګي ننم لګي سبا هم لګي
په سواد کې 13 دوه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام او پاکستان مسلم لیگ د پاکستان تحریک انصاف سره سخته مقابله کړي بعض ځایونو کې ډېر په کم ووټونو دغه پارټیانو امیدوارانو ماته خوړلې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد امیر مولانا فتوت الله ادعا کوي چې 13 ټاکنو کې بعد نامعلومه قوتونو د پاکستان تحریک انصاف مرسته کړې وه دا ځل بورته دوی ماته ورکوي
فائدہ بچی دے جمعیت علماء اسلام تکی گی او جمعیت علماء اسلام با ذیل سواد د ټولو پی کے او این این خپل امیدواران ودرګ او جمعیت علماء اسلام با انتخابی دنگل کے خپل طاقت او قوت سره چدی ان شاء الله گزیگی او دغه انتخاب با زما درب نه امید دے چدا با جمعیت علماء اسلام ذیل سواد کی کلین سویپ کای
هو بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ضلع سواد زلمو سانګې مشرکونکې صادق عزیز وای چې په دې ورستو کې پاکستان مسلم لیگ مرکزی حکومت کې د سواد او ملکن ډویژن لپاره ډېر ترقیاتي کارونه کړي او دوی به دغه ټاکنې ګټي
زما یقیندار چې مسلم لیگ نون په سواد کې په ډېر ښه پوزیشن راځي او دغه لپاره تیاری هم ډېر زیات شروع دی که تاسو ګروپ سیم مسلم لیگ نون ډېر په سیاسي میدان کې نن سبا ډېر متحرک دی دغه باقاعده ورکرز کنونشن روان دي کبه تاسو ګورئ مریم نواز بیبی کم چې چیف ارګنایزر در مسلم لیگ نون هغه صوبیت په خپل راغل زمنګ خیبر پختونخوا ته دلته یوت منظم کوي په خپل سربراهي کې
په سواد کې د جیو ټی وی خبريال ډاکټر محبوب علي وای چې دا خبره په ډاګه ده کچری عمران خان د جن خلاص کړ شو او په آزاد اورته انتخاباتو کې برخه غوښتو اجازه ورکړ شو نو یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف دی سیمینار ټول سیټونه غټي کچری په پارټي بندیز ولګول شو نو بیا به نتیجه بدلوي
په دې ملکی आवाज په دې خبره باندې کار نه کیږي چې تاسو سره د خلکو حمایت سمره ده نور د سړي فیکٹرز اهم فیکٹرز دي چې ور سره ضروری دي لکه نن که تاسو ګورئ نو پاکستان تحریک انصاف چې کوم مقامي لیډرشپ ته نو هغه د پارټي نه تللی دی سو کسان پاتی دی دغه رنگ ورکران چې کوم دیغه تقسیم شوی دی دغه رنگ د ملک چې کوم نور قوتونه دي نور طاقتونه دي دغه سره دغه تعلقات برابر نه دي نو زه دا ګړم چې راک په ملکن ډیویژن کې د کوم چې موجوده صورتحال دی ک په دې کې الیکشن وشي نو د دې په وجود چې پاکستان تحریک انصاف په پخانی ګټه ترلاسه نه کی خود داسې هم نه دا چې ګنې پاکستان تحریک انصاف ته بالکل ګټه نه ملایويږي نو زه دا ګړم چې را دا کامیابی چې کوم دا نو دا به دغه تیره پښنه کلین سویپ نه وي خو په موجوده صورتحال کې پاکستان تحریک انصاف ته د نورو پټو په مقابله کې دغه ووټ به سیوایي
په سواد او ملکن ډیویژن کې عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي هم خپل مخصوص ووټ لري خو په آزاد توګه یادو پارټیانو تیر وختونو کې د ملکن ډیویژن سلیری صوبایي سیټونو کې دوه یا درې ګټلي باور دی چې دغه پارټیانې په بعض سیټونو د نورو پارټیانو سره اتحاد وکړي په دغه حالت کې به د انتخاباتو نتیجې بدل شي ځکه چې تیر وختونو کې دوه یا د دوو نه زیاتو پارټیانو په اتحاد کې د صوبایي اسمبلۍ سیټونه ګټلي
د مشال ترڼا لاندې
پنسو سکال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا در لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے دغا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی د مشال تران لاندې بحث به هم ننوي چې پکې به د ورلد کرکټ کپ کې د پاکستان افغانستان آیا د ګټلو چانس څومره دی دا تاسو په ریډیو باندې اوریدئ سي او په فیسبوک کلری نو هلته ویډیو باندې هم کتلای سي او سی بل رپورټ راځو پروند ملګر ملتونو په ټوله نړۍ کې د غربت د ختمولو نړۍ وال ورځ ولمنځله سش کال د دې ورځ موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ملګر ملتونو ویلي چې د دې موضوع ټاکلو بنیادی وجه د مهذب کار لاري په انساني وقار کې اضافه وسی او ټولنیز خوندیتوب له عمله هر څوک د کار په ځای عزت ومومي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په قبایلي ضلع کې اولس د لا ډېرې غریبۍ سره مخ دي مشالې ډو په خبرو کې
د خیبر زیدی یو مېرمنې ویلي چې د ګرانی اقتصادي فشار لامل د بچو پلار ذهني ناروغ سوي چې لامل د شپږو ماشومان مستقبل له خطر سره مخامخ دي. د دې ورځې په اړه د ځانګړي رپورت انیسا اجمل جوړ کړی چې د یوې مېرمنې په ژغ پیل شي.
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی. ویشت کلنې انینې بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوه خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو. انینی بیبی دا خبر په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر 14 د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانسي. سږ کال د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسۍ غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي، مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي. خو په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو په وای چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې مکیم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوای چې راتراګری پرمختیایي پروژو نه کېدو او له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابیږي.
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو، یو ترګری راغلا، د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو، کاروبار وو، د خلکو هغه ته ډېر زیات نقصان ورسېدلو. بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو، کاروبار وو، هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو، نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله. که تاسو وګورئ چې کومه مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پوره نشوله، بیا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کمو. نو په قبایلي سیمه کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی، بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی.
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي. نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موکې کمی دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورت خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلد بینک زیاته کړې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% وه. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګریزې خونې یا سرحد چیمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید-19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کووید-19 وکړه چې زموږ علاقه چې ده کنه مخکې نه ډېره زیاته غریبه وه، دلته خو مخکې هم چې دي کنه داسې انډسټریل اکټیویټي او انویسټمنټ یا کارخانې صنعتونه روزګارونه داسې کاروبارونه چې وو دا دلته دومره ډېر وو نه، نو دلته بېروزګارۍ چې کومه شرح چې وه په پاکستان کې ټولو نه زیاته وه. پاکستان کې فرض کا 1.5% وه یا 10%، نو دلته 14% وه. 90% خلک چې وو دا به د تورخم ته تلل به او یو نه یو کار به یې کولو، یا لوډینګ او ان لوډینګ او کسټم کلیرنس او په دې کې انګیج وو، دوکانونه یې وو یا دغه یو. نو هغه اوس بالکل چې دی ختم شو او دا تجارت ډېر زیات کم شوی دی، نو په دې وجه باندې ډېر زیات خلک دې نه مزدور چې دي بېروزګاره شو او ډېر غریبۍ طرف ته لاړه.
په پاکستان کې پرستیو کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي زر شره 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شره 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر ښېګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر چوا بیا هم ډیره گزاره شو لاندې بتیس کرخې نه بلاندې تیریدو. اوس دونه غربت سیوا شوی دی چې هغه یو کس ارننګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي. اوپر نه مهنګایي راله نو د هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته، غوړي چې واخلي وړه نشته. اوس امپیکټ څه دی؟ ګوره خلک نشوله لاړه، آیس له لاړه، خلک خودکشیو ته تیار دي، خلک کرایم له لاړه. کویا دې ته ویلی شي چې غربت کوی تلویدلی یو.
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو، سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروري ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
دا مشال رادیو
او سم د شوکادر په دوابه کې د شاینارو او هنرمندانو مشاعره او چې د یو کلتوري ماشام جوړ کړی او مشاعره ته د خیبر پښتونخوا له بیلابیل سیمو شاعران ورغلي ول. دوی وطني، رومانوي او روماني او سیاسي شعرونه ویل. زما همکار شانواز رغزم دغه غونډه کې حاضر وو. هغه په ډېره د ریپورت جوړ کړی چې د یو شاعر خالد خان خالد په زمزمه کړی شعر پایل شي.
زمنګ لما خا لاړو سړې شو دغه کم زر پا اوس به سلام پم تیریږي الله دی خیر کی الله دی خیر کی.
د شو قدر په دوه وخت چې خالد خان خالد دغه شعر زمزمه ک نو پوجره کې ناس تو خلکو ورته ډیر ډاډ ورک. د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان پوجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو.
تر سو به مې بچي د دې دوران غېګه کمرې، تر سو به مې ارمان د خپل جانان غېګه کمرې، تر سو به د اغیارو په خبرو دوکه کېږي، تر سو به پښتانه د دې پیمان غېګه کمرې.
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاهد رډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شعرونه ویل، کشران به ورته ناستو. خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي.
تیر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده، دا سمه ده، په دې سمه ځای ده، غلطې مه کوئ. نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده.
دغه مشاعره له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلیو. مشاهد رډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي که کومه غلطي په کې وي نو اصلاحی وشي. خو ده زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي. عاجز خپل یو څو شعرونه د مشاهد رډیو اورېدونکو ته داسې واورول.
دارو لمې د مور چانه پیسې دي قرض کړې، ولاړ راته په لاره کې شکمار دی، خدای خیر دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرسيږي، زموږ پکې د ګلو کاروبار دی، خدای خیر. پښو پکې د پایو د کټوې واګدار شوی او مار پکې د جالې څوکیدار دی، خدای خیر. ښکاریان مې په نظر راغلل، ټوپک ورسره دی، په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی، خدای خیر.
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوګیار مشاعر رډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی. د زیاته کړه کوشش کوي چې پر راتلونکو کې د خپل شاعرانو ملګرو زیر لیکل هم چاپ کړي.
کومګه یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو موږ د قلم ملګری پښتو د بیټولنې یو تذکره چاپ کړو او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15 لس غزل چاپ کړو. دا موږ ته انتخاب دا موږ ته ملګرو او سمون صدا سي ملګری چې هغه خپل ځان خودل نه غواړي خو موږ سمرسته کوي نو دا غوي په مرسته باندې ان شاء الله دا کتاب چاپ کیږي. د نور ملګرو پروګرام مشته چې هغه ان شاء الله چاپ کړو.
وخت کرم وزر تړل زدکړې دي ما هم په هر حال کې ټول زدکړې دي او زمې د پریاض له هدا وته ما چې د پراق زغمل زدکړې دي زوم ورتلار ته چون نو پرېګ دم تا ک په نظر وجل زدکړې دي.
دا مشاعره تر نا وخت ما خام روانه و چې په کې غنو شاعرانو هغه کده شوق درو او بیا کده چار سادي او د پیښور د سیمه ورغلی خپل شعرونه باورول او زینو پکې مزاحیه شعرونه هم ول چې اوریدونکو ورته ډیر ډاډ ورک. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.